دوشنبه ده د زمریه اسد میاشتې څلرمه د جولای شپږویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې چې پیل په نیم ساعته خبري مجله کېږي. په خبري راپورونو کې اورئ: په کندهار کې روانه جګړو او له بشري حقونو سرغړونو خلک له لوږې او نورو ستونزو سره مخامخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روانې دي. دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا یو وسلی قمندان ویلی چې له افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا هوایي ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یوه لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قمندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام کوي. دغه امریکایي قمندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکینزی چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون وخت په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حملې زیاتې کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په راروانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلولو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي او ځینې ولسوالۍ لاندې کړې دي. قمندان مکینزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو هڅې شنډوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او له خپلو مینو بې ځایه کوي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسلې علي خیل د تښتونې او شکنجې پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ دغه ورځ د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهرې ته له هالینډ څخه ورغلی و، برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولېدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ یې څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تښتولو او پرې تشدد او ځرونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د تښتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوي دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشی کړی سوه. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قمندان روح الله خلیل اوغلو پرون ناوخته رسنیو ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایي ډګر توغولي و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلي.
یواربیا پر میمنه خورده وسلوالو مخالفانو لخوا د څو توغندیو د وشتلو شاهدان وو چې د یوه ماشوم او دوه ښځو د شهادت سبب شوي دي. څو دکانونه یې تخریب کړی، پر پوځي اهدافو نه دي لګیدلي.
دا پیشه پرون تر غرمې وروسته سوي ده او د فاریاب امنیه قمندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یو لوسو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمیر وسلول پرون په هوایي حملو کې په نښه سوي.
د
سمنګان ولایت د حضرت سلطان په غزنیګه کلی کې د طالبانو پورې یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې یولس طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب رسما تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنګي کښتیو په یوه لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوې وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو له لوړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنګي کښتیو د کلنی مراسم پرون په سینټ پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره سول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوي وو چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکي نندارې ته ورغلي وو. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. دا الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوی چې دواړو هیوادونو څه کم اته میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغو هوایي شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تلابیب څخه مراکش ته سیلانیان لیږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي دا الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. او د توکیو په اولمپیکي لوبه کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناه غوښتونکو استازیتوب کوي. د دغو دوو ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره سول. انځور کې ښکاري چې دوی توکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې علا د پناه غوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکي وو چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15 لکه کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلر ویش. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 15 ویش. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 9 ویش. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 8 ویش.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بلل دي. دا غوښتنه وروسته لدی کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل د کندهار سپین بولدک کې طالبانو شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې د نننه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډيري اندېښنې وړ بللې او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسي کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسي وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادي راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
د کندهار ولایت نورالدین پیغام درته پرېږدم. ورور دلته برق سبرښنا نشته په ومنایه کې ورور لارې بندې دي چې مریض مو کلینیک ته نشو وړلی. ورور دغه مو غوښتنه ده د چارواکو څخه دغه زموږ ستونزو ته رسېدګي وکړي. دا لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار ښار په ومنایه ته منایه کې
دا ته وګوري د جنګ جګړې دا جنگ جگلے بدل وہ جن ملک داغا سرے پہ یہ اور کم نہ تو بلا کم تھا بس مختلف تو بوری
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلی کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشری حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلی کوي چې د طالبانو تاوتریخوالی او بشری ضد جنایتونه مستند کوي. لنړیوالی ټولنی د بشری حقوقو ل بنسټونو او د جرمونو لنړیوالی محکمه همدا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنې د دود په منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څېړونکي پتریشا گاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقونو ډېر اندېښمنوونکی وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړې او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکی نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی او څوک یې برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوو زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د ده په ټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتی شوی دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللي دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پیل سره سم د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانخیست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
په خاطر اوزای پاتی امنیتی مو نمیتونی مکتب بریم، مکتب هم شروع شده وضعیت سخته شد، طالب هم رفتن.
سربیره پر دی یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپل سیمو بیزای شوی هم در راتلون که پاڑ اندیخمن دی. د رسمی شمیرو له مخې د روان کال د حمل له میاشتې نه د سرطان تر نیمایي پورې په دې هیواد کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په دوی کې ډېری زده کوونکي هم شته چې برخلیک یې راتلونکي پورې تړلی دی. عبدالله یو د دغو کورنیو له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په 15 او 16 ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
همدا اندېښنه یې چې زموږ ماشومان هلته اوس نوې داخله نه سورته کولی، ځکه سپرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي. د دولت یو اصول دي نو د دې نه خامخا سپرچه کېږي. موږ اوس سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کوي چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي بېرته بیا وي کوم مشکلات دي سره داسې خطه خو ډېرې ورته ور چې موږ ډېر خفه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبې آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلي، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لویو ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو پر نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي او تر څنګ یې کله چې نسبی آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وایي کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعالې دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي وو چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.1 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 20% نجونې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړی چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیک اندېښمن دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس به دا وګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ځینو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځبندیز په اعلان او له اختر راوروسته د جګړو د بیا ډیریدو په تړاو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ګارډین لیکلي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 1.5 ولایتونو کې شپې ګرځبندیز وضع شوی. ګارډین د کورنۍ چارو وزارت په اوله لیکلي ګرځبندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسېدلی لګول شوی. ګارډین په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې راوروسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو هم حکومت او هم طالبانو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړي چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړي چې له می میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناتو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستانه وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي هغه خبرې هم یادې شوې چې 13 اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځبندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګولی چې دې ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکزه دی، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو 2 اونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لوېدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لوېدلې. د راپورونو له مخې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لویدیز کې اسلام کلا او تورغونډي او په جنوب کې سپین بولدک نیولي. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیږد را لیږد زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
وسم د سیمې په اړه په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهره او اعتراضیه غونډې پراخې سوې دي. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوې دي. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یک شنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهرو د ولسم ورځ لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لومړی د اوبو د کموالی په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي وو، خو وروسته یې مظاهرو سیاسي بڼه خپله کړه. په وروستیو ورځو کې د مظاهرو لمن بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځېده. مظاهره چیانو شعارونه ورکول چې ایرانای مړ کېږي خو ذلت نه قبلوي، او پر دې سربېره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایلام ښار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي، او راپورونو کې راغلي چې دې ښار کې د پام وړ شمېر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندویي کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي، او اوسیدونکي یې وایي چې د دغه ولایت څه باندې 200 کلي وچکالۍ ځپلې دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي، او اعتراض کوونکي یې پړه پر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او په تېره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلي چې خپله دنده سمه پر مخ بوزي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا یو مخکښ کمانډان ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حملې دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت یو وربیا له طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په لسګونو افغانانو پرون د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه توران کړ. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. بلخوا 209 شاهین قل اردو په سمنګان کې د یولسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې ولسمشر د جنگي کشتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوې وستایلې. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. او د توکیو په اولمپیکی لوبو کې دو سوریایی ورونو ګډون کړي چې یو د سوریې او بل د پناهغوښتونکو استازي توپ کوي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
دا ژوند رنگونه
می ذکر ده کو نړ ولایت وسیدون کې ما پاسه دا وخت خر کې می سمي سره دکان دي. نو شامپوګان دي، تیل دي، صابون دي، سندل دي، دا ودونو سامان دي، مختلف هر قسم لغشت دي سامان شته.
اوس د ودونو سیزن دي کنه کار دي څنګه دي؟
نو کار پروس کال کورونا د دغه نه دی خو خراب شوې دي. خلک سره 2 روپۍ نشته چې ځان له پیوړو واخلي. نو دا سمساري سامان خل سي دي چې دته 2 دغه نه دی خلکو الته نه چې روپۍ نشته لري. خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سره نشته چې دا سودا په ځان لپاره واخلي.
او تاسو دغه څنګه دي؟ مزدوري خراب شوې به بیان
مزدوري دومره خراب شوې چې وست د دکانه کرایه چې د اغم نو باسي مونږ روپیا هو پدې بنا پسې کا خو چې دکان کرایم نه وباسي.
یو د جګړو وجب می جګړو په خلکو بد اثر کړي، کاروبارونه ته نه خسته دي، خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شوی دي،
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي، خپل زګینه پریخي دي، مسافر شوی دي، یو زینبل زیات تلی دي، نو کاروبارونه خراب شوی دي، کارونه نشته چې خلک کارو کې روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي. نو ډیر وجه د جګړو دا چې جګړه ختمه شي، خلک کاروبارو کې روپۍ سی وګټي، ځان ته سودا واخلي، روپۍ چې سړی سره نو ځان ته ار شیخ سي شي، چې روپۍ نه نو سودا په چی واخلي.
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي، غوښتنه تین څه ده،
غوښتنه مې دا ده چې جنگ بند شي، افغانستان کې اصول راشي، امن نشي، خلک د امن فضا کې جنو کې نه. دا د ټول افغانانو دا یو هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او اصول راشي.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې د پخوا په نسبت زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان آزادي رادیو ته ویلي چې بیا هم په افغانستان کې د خلکو د واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه تر 1 میلیون ډیر کسان واکسین سوي دي. نور جزئیات په یو راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس ته مخنیوي له خبرداري سره سره بیا هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه. د دغه وزارت ویان وایي که څه هم په اختر کې د کورونا وایرس تخبراوي د کچې پاړه دمګړی سنجس له وخت مخکې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایرس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستګیر نظری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 14 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په څلېویشت ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی. په ورځني ډول له 150 تر 1500 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړی موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه دوز واکسین
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی. د عامې روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوي چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یوه محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي. د عامې روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل شوې چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 50% وګړي واکسین سي. دمګړی په ټول افغانستان کې 3 ډوله واکسین، استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اند جانسن له 1,300 ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوې او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتې پیښې له ثبت راوروسته تر اوسه 1,44,250 تنه په کورونا وایرس اخته سوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرستان د کونړ ولایت د وادي آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا 8 ورځ چې لارې روانې باندې دي او د وادي آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته، نو د حکومت ته مو دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټوله ولسوالي ولیکل شوه. سولاری شیشو د پاره او نوم لیکنه بشپړه شو، هغه پرچی لاړې ورکه ورکه شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مغوښتنه ده او ننګرهار والي نه مغوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولاری برخه کې موږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مغوښتنه ده چې موږ له د سولاری برېښنا غم وکړي په مخامخه.
اورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تیګه زی دا پاکستان ته زی دینا وسپنه چې جوړیږي کنه، اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. اورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه تور تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته، دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.